السلام علیکم تاسو ازادي رادیو اوریزو امید زهیر مالیم د دې سات خبرونه واوري د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب د ورځنی غونډنن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي او سبا د شنبه هم دوام کوي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویان استیفن دوجالیک ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او ځینې افغان مېرمنې ګډون ولري ځینې ورسنۍ راپور ورکړي چې د ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې د نورو ترڅنګ محبوبه سراج او شاګل رضایي برخه اخلي د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې له 25 تر 28 پورې د هیوادونو استازو ته د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د ورځې په وروستیو کې د دې غونډې په باب وویل چې دوی پکې ګډون نه کوي خو ځینو سیاسي لورو په دې غونډه کې د افغانستان په باب د یوې واحد اجماع غوښتنه کړې چې ورسره افغانستان له سیمه ییزو شخړو وساتل شي د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو خود د حقونو د نقض په اړه اندېښنه ښودلې د دې دولسو هیوادونو ګډ اعلامیه چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته خبره کړې پکې د البانی انډور بلجیم کاناډا فرانسې المان بلغاریا کوسو لختنشتاین منګولیا نیدرلاند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو له قوله لیکل شوې په 2023 کال کې د مونیخ امنیتی کانفرنس وروسته د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې طالبانو هیڅ ډول ګام نه دی پورته کړی په دې اعلامیه کې د طالبانو اوسنی رژیم په نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې د تر ټولو ناوړه او ویروونکي وضعیت مسؤول بلل شوی چې له قبله په افغانستان کې د ټولنې د نیمې برخې راتلونکي خطر سره مخ کړی دوی له زده کړو او کار د نجونو او ښځو راګرځول د طالبانو لخوا د جنسیتي تبعیض د عملي کولو ښکاره بېلګه بلل او زیاتوي د نجونو په خپل سري ډول نیول او په زور ودول د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده د دې دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت له طالب چارواکو غوښتي چې د نړیوالو په ځانګړي ډول د بشري حقونو له قوانینو ملاتړ وکړي او د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او سملاسي د نړیوالو معیارونو پر بنسټ نجونو ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي د افغانستان د خبریالانو مرکز د خامافریز د خبری برخې د مشر منصور نیکمل د فوري او لقیدو شرط پرته خوشی کې دوه غوښتنه کړې د مرکز د شنبه په ورځ نه وخت په یو اعلامیه کې ولیکل نیکمل لومړی د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته احضار شوی او د شنبه په ورځ ونیول شو د خامافریز د امتیاز خاوند خوشنود نبی زاده د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي منصور نیکمل له وی خځه سره د مرکې په تړاو احضار کړی شوی او چې ګواکې بشپړ حجابي نه و رعایت کړی خپل خامافریز هم یو اعلامیه کې لیکلي دي چې هغه خځه د مرکې پر مهال بشپړ حجاب رعایت کړی او له نیکمل سره د شنبه له سهارا تماس پرې ده افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د رسنیو د قانون لمخ خبریالان په خپل ټولو مسلکي چارو کې آزاد دي او مسولان دي ورباندې محدودیت نه لګوي او ندي دوی غواخي بلکې دوی ملاتړ دی وکړي په اعلامیه کې ویل شوی د رسنیو د سرغړونو کمیسون سنډه ذکر شوی او د طالبانو بیا لابل بنسټونه لکه استخبارات او امر بالمعروف وزارت په مستقیم ډول د رسنیو په قانون کې مداخله کوي او له خبریالانو د پښتنو ګربېګونو لاري د هغوی نیولو حکم صادروي ایرانی چارواکی وایي روانه میاشت له بابیان ولایت نه ایران ته زر ټنه زینک یا روی ډبره صادره شوې ده په دوغارون بندر کې د ایران د ګمرکاتو عمومي مدیر سید حسن رحیمی زاده پرون شنبه ویلي د قیمتي ډبرې له بامیان نه هرات او له هغه ځای ایران ته صادره شوې دي رحیمی زاده ویلي له افغانستان څخه ایران ته د دې قیمتي ډبرو د واردولو لړۍ روانه ده روی یا زینک هغه قیمتي ډبره ده چې د فلزاتو د بریښنایي قشر ورکولو لپاره کارول کېږي چې بیا زنګ ونه کړي د طالبانو پر حکومت انتقادونه کېږي چې له بیلابیلو هیوادونو له دې جملې پاکستان او ایران سره د طبیعي زیرمو تړون نه کړی خو په هغوی کې شفافیت نشته د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناولنی چې د جمعې پر ورځ د روسیې په یو زندان کې سا ورکړه ډله یوایي په روسیې کې د بدلون لپاره به د ناولنی لید ژوندی ساتل کیږي د الکسی ناولنی ویاندی کیرا ایرمیش پرون شنبه په یو مرکه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل تر خپل رهبری له لاسه ورکړې خو خپل نظریه او اعتقاد یې نه دی بایللې میرمن ایرمیش وویل د دوی ډله د ناولنی په مننه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤل ګڼي د کرملین منتقد وڅلوي خلن الکسی ناولنی تیر جمعه د روسیې په یو زندان کې تر قدم وهلو سناڅاپه به سد شو ورستا مړو مندل شو او د هند اورلوبي د تولیداتو په یو فابریکه کې د پرونی چاودنې په نتیجه کې لس کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي د پولیسو یو افسر فیروز خان عبد الله د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په تامل ناډو کې د دې چاودنې علت په فابریکه کې د نننه یو اور لګیدنه و د په خبره د دې اور لګیدنې علت لا معلوم نه دی خو په لومړي شیبو کې کنټرول شوی دی دا خبره
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا د ازادي رادیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو سلامونه زه سید شنواره مو د زلوم ورس کې مو یو بار بیا د ونی د مهمو سیاسي ټولنیزو او جالبو مسایلو د تحلیل سره کوربم دا ونی خبرېږي چې څنګه یو مېرمنه د مرګ تر ورځې 2 کلن ماشوم ښکارېده او په چین کې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال د 3 کلن ماشوم د جوړېدو خبر همداراز عربي نړۍ کې د لومړني لوی درمسال د پرانیستي معلومات هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ مهم سیاسي ټکی د دوهې غونډه کې د طالبانو امتیاز طلبي او د سیاسینو خبرداري. طالبانو غوښتي چې سیاستوال مراولې د ملګرو ملتونو څوکۍ راکړي. موږ د ځوخو سیاستوالو اعلامیه ورکړي چې دی غونډه کې طالبانو سره هیڅ ډول تعامل د منلو نه دی.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او بیا دا لپاره چې طالبان خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې بیللي ټولنه هم کوشش کوي چې دا خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نه شي.
که چیرې طالبان ورنسي ودې دغه ودې کانفرنس ته، دا به دوی د جهاني ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کړي. جهاني ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرتنبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپلو خلکو سره خبرې وکړي.
لنډ وخت کې د 500,000 نورو کډوالو د راستنېدو اټکل. د ملګر ملتونو سازمان وایي 23 میلیونه افغانان به سږ کال هم مرستو ته احتیاج او افغانستان به لومړۍ درجه بحران کې گیر پاتې هیواد شي.
دا ستونزمن کار دی او موجوده حاکمان نه شي کولای چې دوی هغه غوښتنو ته رسېدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه.
د یو افغان په احتمالي بریا د فضل الرحمن او ایمل خان نیوکې. ملا فضل الرحمن خلا وایي چې طالبانو سره د اړیکو د رغولو د هڅې ښکار شو. ایمل ولی خان ویلي دومره ټګي په ټاکنو کې شوی چې یو افغان هم پکې بریالی شوی.
سرمایه نے اتنا مزہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حیات آباد سے ایک افغان جیت کے الیکشن میں ممبر بن گیا.
او د پاکستان له صدر اعظم په ناڅاپي ډول د نواز شریف شاته کېدل د هغه ګوند 5 ګوندونو سره ائتلاف کړي. وروري صدر اعظم ته نوماندې عمران خان هم خپل نومان را مخته کړي او د حکومت جوړولو غوښتنه کوي.
دغه قانون سازه د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار دی. ان شاء الله تعالی همبر کو ته موږ کړي دي چې د رکوبه حکومت ته جوړو. خو کله دې هر کوششونو باوجود زمونږ هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړي، نو یس موږ بیا پوزیشن کې کینو خپل ټول د پارلمان کې پېټو او زمونږ اراده نشته چې موږ ماس ریزیگنیشن کې یا پارلمان ته بوایکټ.
بیا هم ستوری مشه. وروسته لاغې چې د ایران ځانګړي استازي د فبراير 14 جوړیدونکو د دوهې غونډې پاړه وویل، طالبانو دې غونډه کې د ګډون 2 شرطونه نړیوالو ته ورکړي. د طالبانو داخلي سرچینو ازادۍ راډیو ته د هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي. غونډې ته د دوی د مخالف سیاستوالو نه رابلل مهم شرط و چې منل شوی دی او هیڅ د دوی مخالف سیاستوال ته به په غونډه کې بلنه ورنکړل شي. خو دویم شرط دا دی چې طالبان افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګمارنه مني، مګر په مقابل کې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ څوکۍ غواړي چې لا دا خبره نه ده منل شوې. د سرچینو له قوله طالبانو ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره جلا ناسته دې هم ورته برابره شي. ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي د طالبانو په خوښه به د دوهې غونډه کې تر شپږو تنو پورې نارینه او ښځینه مدني فعالان ګډون وکړي چې لیست یې د یوناما لخوا محرمانه ترتیب او ساتل شوی. خو د سیمې هیوادونو استازي به هم تر ډېره دې غونډه کې د طالبانو له حکومت نه د ملاتړ له اجنډا سره ګډون کوي. خو د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو په یوه اعلامیه کې ویلي د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو له حضور او استازولۍ پرته د طالبانو سره هر ډول تعامل نه ډډه وشي. اعلامیه وایي د دوهې غونډه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې مثبت ځواب ترلاسه کړي.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې بینالمللي ټولنه هم کوشش کوي چې د خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نه شي، تر څو پورې دا پروسه ټکنۍ نه شي. نو که په اوسنۍ غونډه کې مدني فعالان دعوت شوي، مطمئنه چې په راتلونکو غونډو کې به سیاسي جناوې به هم دعوت کیږي.
که چیرې احیانا طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي، هلته به ضرور د افغان میرمنو، د استازو او د افغان د مدني ټولنو د استازو سره مخامخ سي، او دا پر دې باندې اعتراف دی چې د دوی اصلي مشکل د افغانانو سره دی، او واقعیت هم دغسې دی. د طالبانو اصلي مشکل د افغانانو سره دی، او طالبان نه غواړي چې دغه واقعیت ومني، غواړي چې د دې واقعیت څخه اوږه خالي کړي او ځان تیر باسي.
بله غاړه، د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې استازي او د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتومبایوا د قرغیزستان په بشکک کې د دوهې د ناستې په اړه د نظر د یووالي اړوند غونډه کړې ده. دوی ویلي یاده ناستې د دوهې غونډې ته د غوره چمتووالي په موخه نیولې وه، تر څو د افغانستان تلپاتې ثبات لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړی شي.
چیرې طالبان ورنسي وجې دغه ته ودې کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرټنبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپلو خلکو سره خبرې وکړي، د خپلو خلکو موجه مشروع غوښتنو ته غاړه کښېږدي. لهذا زه فکر کوم چې طالبان به تر دغه نور هم منزوي سي.
او تیره اونۍ القاعده سره په اړیکو تورن د ګوانتانامو دوه طالب بندیان چې له اوو کالو راهیسې عمان کې نظربند ساتل شوي وو، د طالبانو حکومت ته تسلیم او خوست لوګر کې خپلو کلیو ته وګرځېدل. ملا عبدالظاهر او عبدالکریم په 2002 کال کې پاکستانیانو امریکا ته په لاس ورکړل، او 15 کاله ګوانتانامو کې له ساتل کېدو وروسته له اوو کالو راهیسې عمان کې نظربند وو. طالبانو نه دا روښانه کړي چې له امریکایي لوري سره د دغو بندیانو په تړاو څه معامله شوې، خو تر دې وړاندې طالب بندیان د امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې تبادله کېدل. اما دا ځل طالب بندیان د دوهې د غونډې په درشل کې خوشي شوي چې اجنډا یې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د امتیاز طلبۍ په چنبازۍ بدله شوې. په عین حال کې د طالبانو یو مشر چې په استاد یاسر مشهور او کورنۍ یې لا هم له پاکستاني زندان راستنېدو ته په تمه وه، په اړه یې د پاکستان پوځ ته نږدې یو مهم خبریال حامد میر خبر ورکړی چې استاد یاسر او له هغه سره جوخت ملا عبیدالله اخوند د پاکستاني ځواکونو لخوا په زندانونو کې د سختو شکنجو له امله مړه شوي دي. ملا عبیدالله اخوند پرویز مشرف د امریکا په خوله باندې ونیوه او په شکنجو باندې د پاکستان په زندان کې وو. همدارنګه طالبان یو بل مشر ملا یاسر هم په پاکستان کې ونیول شو او تر شکنجو لاندې مړ. همدارنګه موږ د امریکا په خوله باندې طالبان اوسنۍ مرستیال صدر اعظم ملا غنی برادر هم په زندان کې واچو او شکنجه ورکړه او بیرته موږ د امریکا په خوله باندې خوشي کړ. طالبانو چې امریکا یې د بندیانو د خوشي کولو لپاره پوره هلې ځلې کړې، له پاکستانه یې د ملا یاسر د راخوشي کولو په تړاو تر اوسه هیڅ کومه رسمي غوښتنه نه وکړه. له دې داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت هم په دې قانع شوی ده چې استاد یاسر ژوندی نه دی، او په داسې حال کې چې پاکستان له خپلې خاورې د 500,000 افغانانو شړلو تر لومړي پړاو بشپړولو وروسته پاتې افغانانو ته هم د مارچ تر میاشتې بل مهلت ورکړی، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سازمان وایي اټکل لري را روانو میاشتو کې 483,000 نور افغانان هم له پاکستان راستن شي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د ستنو شویو کډوالو سرپناه ستونزه، افغانستان کې ماینونه او د ناچاو د توکو شتون، د ښځو پر ازادۍ او حقونو محدودیتونه، کارګر ماشومان له وخته د مخکې ودونه، اقلیمي بدلون، زلزلې او وچکالۍ په دې معنا دي چې افغانستان به 2040 کال کې هم د لومړۍ درجه بحران سره مخ هیواد پاتې شي. اوچا زیاته کړې د بشري مرستو د طرحې په اساس به په 2040 کال کې 23.5 میلیونه افغانان چې د افغانستان د وګړو نیمایي څخه زیات شمیر دي په یو نه یو ډول بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې دې لپاره یې له نړیوالې ټولنې د 3.6 میلیارده ډالر بودیجې غوښتنه هم کړې.
زه فکر کوم د 500,000 افغانانو بیرته ستنېدل د افغانستان د اقتصادي او بشري پلوه له سختو فشارونو سره مخامخ دی. افغانستان له وړاندې له بشري ناورین سره مخامخ دی. میلیونونه خلک په کور دننه بې ځایه شوي، 500,000 خلک له وړاندې له پاکستان، ایران او نورو هېوادونو څخه هېواد ته راستانه شوي. د دوی ټولو تر رسیدن از فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې دا ستونزمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولی چې دوی هغه غوښتنو ته رسیدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه، همدارنګه د کار موندنې او نور مسایل دي چې دغه افغانان ورته اړتیا لري په هېواد کې.
طالبانو که څه هم په دې تړاو سره نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان کابینې ویلي د طالبانو حکومت ترې د کډوالو د ستنولو د مهلت غځولو غوښتنه کړې. مګر په عین حال کې د امریکایي ادارو د راپور له مخې پاکستان د مهاجرو ستنولو پروسه کې هغه افغانان هم بیرته شړلي چې له سقوط وروسته اسلام آباد کې میشته او امریکا ته د تللو کیسونه یې اچولي. بل خو ترکیه او ایران هم هغه وادونه دي چې روسیو کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ خورا ګړندۍ کړې ده. د ژغورنې نړیوالې ډلې هم افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه خپله شدیده اندېښنه څرګنده کړې او که څه هم طالبان بیا بیا په افغانستان کې د داعش حضور ختم شوی بولي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې ده او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ زیات شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان څانګې د طالبانو د خفه شویو غړو او بهرنیو جنګیالیو په جذبولو تمرکز کړی او تر څنګ یې په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي خپل کړي او د انصار الله او جماعت الاحرار څو قمندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوي چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې دې ډلې ته له جذب شویو افغانانو څخه کار اخیسته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادۍ راډیو ته په ځلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده او دوی ځپلې ده. خو د امنیت شورا راپور بیا وایي داعش خراسان څنګه نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه او نړۍ هم خطر سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ولسم راپور کې ویل شوي وو چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوای د وسلوالو د کورنیو د غړو شمیر له 4,000 to 6,000 کسانو پورې اټکل شوی او په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د قطر دوحه کې یوه مهمه ناسته جوړیږي، امریکا یو ځل بیا د طالبانو ځینو تګلارو ته د انتقاد ګوته نیولې. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په سپینه ماڼۍ کې وی خبري ناشې ته ویلي تر هغه چې طالبانو په خپل ژمنو عمل نوي کړی په رسمیت به ونه پیژنو. هغه یو وار بیا د امریکا د حکومت موقف روښانه کړی، ویلي دي چې د طالبانو په اړه سیاست نه دی بدل شوی، بلکې طالبان باید د رسمیت پیژندنې شرایط پوره کړي. امریکا او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې انجنونو ته د زده کړو حق ورکړي، ټول ګډونه ځواب ویونکي حکومت جوړ کړي او د افغانستان له خاورې د هر ډول ګواښ مخه ونیسي.
موج جوی بایډن ته کجو بایډن ته دغه خیرتوب وکړو چې زری فیصله وکوله موږ سم جنگ ته وتسیخ شو دی پښو بسلې اوس موږ افغانان هم باید لږ دا پرده سره ورکړي. خیر یو لاس کله دې پرېږدي موږ د پرسمیت نه پېژنې ځکه داسې دې دیکمو
خو په ورته محل طالبانو ټینګار کړی دی چې دوی د سیاست په انزوا کې نه دي او له ډیرو هیوادونو سره ښه تعامل لري. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تېره اونۍ لغمان کې یوې غونډې ته ویلي نړۍ له طالبانو سره له تعامل پرته بله لاره نه لري. هغه ټینګار کړی چې نړۍ ته له طالبانو پرته بل څوک دا ضمانت نشي ورکولی چې د افغانستان خبره به د چا په ضد نه کارېږي. دغه اشاره په ښکاره د نړۍ هغوی اندېښنو ته وچی د افغانستان په خاوره کې لا هم ځینې اروپا کېشته.
تاسو مطمئن اوسئ چې دا تشویش ونه کوئ چې افغانستان په سیاسي میدان کې په انزوا کې پروت دی. موږ عملا په انزوا کې نه یو، د دنیا یو برخه یو، د دنیا د موږ سره تعامل شته دی او دنیا پرته لري نه چې د اسلامي امارت سره تعامل ونه کوي بل لار نه لري.
او له هیواد بهر خبرې دادی چې د پاکستان پارلماني ټاکنې چې تاریخ کې دویم ځل لپاره جنجالي شوی د وی ونې په تیرې دوی پایلو ته پام لا هم د غیواد کې نوې حکومت جوړ شوی نه ده. د ټاکنو کې د عمران خان ګوند هم د حکومت د جوړولو او زیاتو څوکیو ګټلو ادعا کړې ده، خو د نواز شریف ګوند بیا له پیپلز او څلورو نورو ګوندونو سره د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت جوړولو لپاره هوکړه کړې. نواز شریف له خپل اړخه خپل رور شهباز شریف بیا صدر اعظمۍ ته وړاندې کړې او لور یې د پنجاب د حکومت مشرۍ ته نومولې، خو د پیپلز ګوند سره د ائتلاف په ترڅ کې به آصف علي زرداری د دې هیواد د ولسمشرۍ څوکۍ یو وار بیا خو له کم واک سره ترلاسه کړي، اما له دریو کال وروسته به یې زوی ته صدر اعظمۍ ورکول کېږي. د پاکستان پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف ګوند اتیا څوکۍ ګټلې، خو د پوز د مشر عاصم منیر لخوا ژر تر ژره د ټاکنیزو لانجو د حلولو غږ او غوښتنې وروسته نواز شریف د تمې خلاف د دې هیواد د صدر اعظمۍ ترلاسه کولو څخه شاته شوی. بلخوا د دې دواړو ګوندونو د ائتلاف له اعلان وروسته د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د ګڼ شمېر جنایي قضیو له کبله بندي دی خبرداری ورکړی چې په غلا شویو رایو دې څوک حکومت نه جوړي. هغه له خپل اړخه د عمر ایوب په نوم یو کس صدر اعظمۍ ته نومان کړی او له امریکا یې هیله کړې ده چې د پاکستان د ټاکنیزو درغلیو په اړه سخت دریځ ونیسي.
دیکھو قانون سازی د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار یو ان شاء الله تعالی هم ورکو ته مونږ کړی دی کله کیږي ورته کو به حکومت په جوړو خو کده دې هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړیږي نو یس مونږ به بیا اپوزیشن کې کینو خپل رول به پارلیمنت کې پلی کو او زمونږ اراده نشته چې مونږ ماس ریزیگنیشن کو یا پارلیمان نه بایکاټ کو
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند پورې تړلي او خپلواکو کاندیدانو د فبرورۍ میاشتې اتمې نیټې پارلماني انتخاباتو کې تر بل هر ګوند ډېرې 92 څوکۍ ګټلې وې خو دا چې په خپلواکه توګه یې په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې وه نشي کولی چې حکومت جوړ کړي او صدر اعظم ولري کله ټاکنو وروسته ائتلافي حکومت جوړ شي نو دا به کټ مټ همغه حکومت وي چې شپږ میاشتې وړاندې د شهباز شریف په مشرۍ ټولو ګوندونو جوړ کړی و ځکه شهباز شریف دا مهال ملت پالو مذهبي ګوندونو پسې کورونو ته ورځي تر څو یې ملاتړ وکړي په یادو ټاکنو کې د نېشنل ګوند دریم ځل لپاره خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړولو کې ناکام شو بلخوا د پاکستاني اسټبلیشمنت له اعتماد برخمن پاکستاني سیاستوال ملا فضل الرحمن ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او پاکستاني ادارو ترمنځ د اړیکو رغولو د هڅې له امله په ټاکنو کې د ناکامۍ ښکار شو هغه ویلي دا چې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې رغول غوښتل او په همدې نیت کابل ته سفر کړو د امریکا په امر ګوند ټاکنو کې ناکام اعلان شوی دی فضل الرحمن په امریکا تور لګولی چې د اسرائیلو د دښمنۍ او فلسطین له امله هم ورته د ناکامولو جال غوړول شوی و چې د دغو تورونو تر څنګ نوموړي په حکومتي ائتلاف کې د ننوتو پر ځای په اپوزیسیون کې د پاتې کېدو اعلان کړی دی ملا فضل الرحمن چې موده وړاندې کابل ته راغلی او د طالبانو له مشر سره لیدلی او د پاکستاني رسنیو په حواله ټاکنو لپاره له ټي ټي پي نه د اوربند ژمنه هم وړې وه بلخوا ملا فضل الرحمن چې د طالبانو د سیاست سوالو پالونکي او ایمل ولی خان چې افغانستان سره د ملت پالنې سیاست مختوري له خپلو ناکامۍ وروسته رسنیو ته د دوه هغو احتمالي افغان طبیعت لرونکو شیطاني کړي چې د دوی په پارلماني ټاکنو کې بریالي شوي دي
په بلوچستان کې د افغانانو کامیابیدل په ټاکنو کې دا هم صحیح ده خو په پېښور کې هم یو پنځمه درجه افغان په ټاکنو کې په ملي کچه باندې کامیاب کړی شوی
زموږ
اسټبلیشمنټ سره دومره د پیسو مینه ده دومره د عوایدو د راټول کولو مینه ده چې په حیات آباد کې یو افغان طبیعت لرونکی کس چې ټاکنو ته ولاړو هغه ته د پیسو په بدل کې کامیابی ورکول شوی ده په ټاکنو کې
او قطر چې هند ته د ګازو مهم صادرونکی او د هند د 8 لک کارګرو کوربه هیواد دی تیرونه یې په یوه بېساري اقدام کې د اړیکو د نه خرابولو په نیت د هند د سمندري ځواکونو 8 پخوانی افسران چې د جاسوسۍ په تور د اعدام د سزا حکم پرې شوی و بخښلي او ټول هند ته ورخوش کړل د دوه کسانو له ډلې ځینوی نوي ډیلي ته په رسېدو سره سم رسنیو ته ویلي چې د صدر اعظم نریندرا مودي د مستقیمې مداخلې په پایله کې خوشی شوي دي نوی دلی د 2022 کال په اگست کې د دوغو کسانو نیول کېدو وروسته له قطر سره د 2 میاشتې لپاره په خبرو اترو بوختو او د قضیه د دوه سره اړیکې ننګولې وې د په داسې حال کې چې هند تازه له کاناډا سره د یو سیک فعال د وژل کېدو له پیښې وروسته ښکر په ښکر شوی او د دواړو هیوادونو اړیکې خورا ترنګلې شوې دي او د امریکا د ټاکنو د جنجالي نوماند ډونالد ټرمپ تازه څرګندونه چې د بریا په صورت کې له اروپایي ټولنې سره د دفاعي مرستو نه کولو ګواښ کړو د امریکا او اروپایي متحدینو ترمنځ په اړیکو کې ناندرې راپورته کړې دي ټرمپ ویلي که بریالی شو هڅه به ونه کړي چې اروپایي ټولنه له روسیې وژغوري خو په دې څرګندونو د ناټو سرمنشي غبرګون ښودلی ویلي دي امریکا په داسې حال کې اروپا ته اړتیا لري چې دغې ټولنې خپل دفاعي مصارف او بودیجه لوړه کړې ده یانس سټولټنبرګ د ناټو په 1300 اروپایي غړو غږ کړی چې خپل دفاعي بودیجه او تجهیزات نور هم لوړ کړي بلخوا جو بایدن د ټرمپ وروستۍ څرګندونې احمقانه شرمونکې خطرناکې او پردی بللې دي هر څه چې شوي خو داسې ښکاري چې د ټرمپ وروستۍ څرګندونو د دغه بلاک په منځ کې د شک درز ایجاد کړی دی اوس هم ټولنیزو شبکو ته سر ښکاره کوو تیرونه په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی پولیسو لخوا د کوزي پښتونخوا د ملي ډیموکراټیک ګوند د مشر محسن داور ټپي کول تو دا موضوع هغه چې په ټاکنو کې د بریالي کېدو دعوه لري پلویان وایي حکومت یې د حوزې پایلې څرنولي او د اعتراض په مهال پاکستانی پولیسو و پلویان هم ویشتلي چې یو ترې مړ شوی دی د موسم داور ټپي کېدل د پخواني ولسمشر غني منظور پښتین امرالله صالح افراسیاب خټک او ګڼو ملتپالو لخوا غندل شوی دي د غراس په یو نادر اقدام کې د مفتي منیر شاکر په نوم یو مذهبي مشر هم د محسن داور پښتنې ته له علي وزیر سره یو ځای ورغلی دی محسن داوڑ چې پرخه په ډزو لګېدلې دی پیخي له هغه خپه شوی پی ټی ایم یو بار بیا د داوڑ په ننګ باندې درولې او منظور پښتین ټینګار کړی چې له محسن داوڑ سره دی او په لګیا هم کلک ورسره ولاړ دي.
ملګرو ته هم ویل شمالي وزیرستان چې هغه ورورسیږي قانونه ورورسوي. موږ د دغو حالات کلک مخالفت کوو، موږ د دغه واقعاتو کلک مخالفت کوو. پرون په شانګلا کې موږ خو د الیکشن والا نه کوو، پرون په شانګلا کې عام پښتانه
او په داسې حال کې چې پر افغانستان د خلقو پرچم جنا د حکومتونو څو لسیزې تیرې شوې، خو خوست کې تازه د دغو ډلو د حکومت د جنایتونو نوې نښې موندل شوې دي. ځایي خلکو د خوست پوهنتون ته څیرمه د یوه چک ډیم د جوړولو پر مهال د کابو سلو ښځو او نارینهو ډله ییز قبر موندلی چې ورسره کشف شوي توکي ښیي دا کسان د خلقیانو د حکومت پر مهال پټ وژل شوي دي. د دغه خبر مندلو یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د خلقي او پرچمي حکومتونو له غړو سره د حساب کتاب اړوند بحثونه پاره ولې دي. نور حال په دغه ریپورت کې
د خوست داش میروسدون کې د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې د شاوخوا سلو مړو پر یو پخواني ډلیز قبر راټول شوي دي. په دې ډلیز قبر کې چې د یو چک ډیم د جوړولو پر مهال رابرسېره شو، د مړو د سارا وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلۍ پکې وې. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرونو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي.
صحنه بعضې سیلم پیدا کړل چې مثلا یو سات داسې دا موږ کله ګوګل ته ویر کړو نو دا تقریبا داسې وخیا چې په نولس سوه اویم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی دا چې کله موږ ولېدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکې وخت پیسې دي چې هغې واقعې دا جوړې شوې دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی هغه کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوی وي، اوس هم په هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونو باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول.
زموږ والد صاحب چې په دیارلس سوه اته پنځوسم کال د حمل په شپږمه ورځ د خلقیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا یې د خوست د امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید، د هغه نه وروسته بیا موږ دا یې ونه لید. بیا مو چې هر چا نه پوښتنې وکړې یا څه ګګنې وکړې، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کدل چې پورته د څربنی یا د وچه خوړو په ګړو کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولای وي.
د ورکو شو کسانو د کورنۍ یو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخت بیا تر اوسه تر ټولو ډیر زبرونکو حالت دادی چې د وخت واکمنو به کوم کسان له محکمې پرته ووژل، د هغوی شهرت به ان خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډلیز ډول تر خاورو لاندې کول.
او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته افغانستان کې د نوي کال او نورو جشنونو ترڅنګ د مینې د ورځې نمانځنه هم کمرنګه شوې ده. دا ورځ چې د کابل ګل فروشۍ کوڅه به د ګلانو له اخیستونکو ډکه وه، سږ کال هم پکې د طالبانو د امر بالمعروف ګڼ کسان درېدلي وو تر څو خلک چاته د مینې په نوم ګلان وانخلي. د ځایي دوکاندارانو لخوا ازادي راډیو ته ویل شوي طالبانو و کسان په دغه ورځ ونیول چې ګلان یې اخیستل. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي، خو دا ډله د مینې او نورو ورځو نمانځنه د اسلام خلاف بولي. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د دوی د قطر دفتر یو غړی او سفیر ډاکټر نعیم وردک په دغه هیواد کې د چین د سفارت په کوربتوب د نوي چینایي کال د نمانځنې مراسمو کې ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې طالبان د خلکو په ژوند کې کار لري خو خپله چې څه کوي د پوښتنې ترې څوک نشته. او تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت د یوې دورې رئیس رحمت الله نبیل پر پښتنو او تاجک سیاستوالو غږ وکړ چې له نورو قومونو بخښنه وغواړي، ځکه دوی چې په واک کې وو افغانستان کې د ملت سازۍ لپاره کار ونه شو کړی. ټولنیزو رسنیو کې د رحمت الله نبیل څرګندونو ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. له یوه اړخه که پر پښتنو او تاجک سیاستوالو د دوی د ناسمو سیاستونو له امله نیوکې راپورته شوي، له بل پلوه یو شمېر فعالانو بیرته په رحمت الله نبیل نیوکې کړي چې د خپل ریاست په دوره کې کم تر کم افغانستان د سیمه ییزو ګواښونو خوندي نه کړی شو.
د رحمت الله نبیل خبرې مو په انټرنیشنل کې واورېدلې. یا غشتن داوی چه دی پشتان مشران دی باید دی هزارگانو او دی نور قومونو معذرت رو باری او زم غشتن دادی چه ترده دمخه تا باید دی افغانستان دی ملت نه معذرت رو باری دی هغو کارونو جنایتونو ظلمونو او غلاش تا کری او هغه آدرس نه چه تا زار میلیاردر کری دی افغانستان ملت دا پشتنه کی